د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. پایله خبرونه کیږي. تبنسان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو شونځیو کبود اپ او فیض آباد کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ان ټی ان او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټی ان مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړ الوتکه چې د واشنگتن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې و تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیس پر یو غرنۍ سیمه نسکور اسو. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکه د دې سیسنا ډوله الوتکه د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تنیسی له یو هوایي ډګر الوته و. په همدې حال کې د واشنگتن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لوی چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کیږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این ټلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري ایجنس لیکنه دغه الوتکه له وو تر 12 پورې کسان لېږدولای سي. د چین یو جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یو امریکایي بیړۍ ته په 130 متري کې په ناخوندي توګه ورنږدې شوی ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واردل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورید. په سرپل کې لزګونه نجونی مسمومي سوي. افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لک نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یونیسف ګروپ نه لرم چې دا یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرایستم ما دغونی شی زنه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي خو باغلرون کې وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی اصلات زیاد دی بیخی ونی زیادی دا که دی غریبی نسته راوڑی گتا مطا نسته دا
دیو پخوانی کاس به باب هم اوری چی للسی زورا هیسی دا غدن دا پرمخ بیولی دا دخ پرونی پدوی منیمایی که دا هیل ورانگی رادیوی جراما بلا برخخ پریجی
کلی نرا سنگی لالا می خی در توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تکه خبر کن
هلک شاخا سورنی سر جنجال مکوا
دخ پرونه یو ساته دا
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی تر شرغلست ورزو درو پرونو برخیته د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو شونځیو لسګونان جونی مسموم سیوی او روختون ته لږدول سیوی دی افغانستان کې لښ پرم ټولګي پورته د جنو شونځي تړلې او تر شپږم ټولګي کې شتن جونی هم له زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي چې د مسمومیت هغه وروستي بیلګه ده سپیولاستنګزای او نور تفصیل
شپیتز د کوونکې د سرپل د سنچاره کولسوالی په کبوداب او شلتن نوریام د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومی شوي د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سنچاره کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لیږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مشوي زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل
د غنجونو ته د زړه بدوالی نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته یې د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو ډېر ځورېږو چې موالې زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کړي او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار د دین جونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده ایدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي طالبان د 2021 کال په اگست کې واکته ورسیدل له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده
ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي د سنچارک د کبود اب د کلي په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي یوه نارینه استاد یو تنه ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوی دي په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ ویشت تنه ښځینه زده کوونکي او د سلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دي
ښاغلی سرپلی د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوي دي
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لیږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مسموم زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شده شوی دی
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي دفتن مو څه کړي دي اقدامات شوي که نه
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې پنځه لکه نور کسان هم ورزیات شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یوه تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لکه نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره نه ویشت میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو پنځو میاشتو یو ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای وو میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 20 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړې شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. افغانستان یو له بېوزلو هېوادونو یادېږي او 2/3 برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونو له خنډ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یاوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سیوي. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشتوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بېرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی بونی زیادی دا که دی غریبی نسته راوڑی گت مت نسته دا.
نیسار احمد چه دی کندز خار اروان دی الچین پسیمه که پرشل جری بزمک دی میوه لرون که نو باغ لری دی لاروان چارواک غواری دی کرنیز و چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پردی سر بیره دی کرنیز و محصولات لپار دی بازار مندن لاری چاره ولتوی چو دی بزگران وشتا اقتصادی سنزی حواری شی.
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمات بود، خوب بود، نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپری معنی ده، خو بازارون دیر خراب دی او دی سرو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پرورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وس محال و کلو شزر دالو و سل افغانی دی چی زمشکلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، دا آلوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندوز د سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندوز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوې او همدارس د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې 0 انرژي سړې خونې جوړې شوې دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي.
کندوز په شمال ختیځ کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته هم ګټه کیږي او ولس ته هم ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته هم خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسني وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولی شاعران چې خپلې ټولګې چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډېری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډېرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومېږي هم ډېر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی که د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسې او پرتلنې دپاره د کره کتنې دپاره ښه موقع برابره شي او بل به دوی وهڅیږي چې په خپله شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
ښاغلی لیوال وایي دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کی ماشین ته دا پیغام پریردم په دې له چې موږ د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولو وی شاجه پر لاس باندې ټولو وی هیله کومه د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالۍ ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر سي. دغه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټره ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام د لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه دغه سړک موږ تیاره جوړ کړي یا دا د وطن خلکو ته ووایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی. نن سړی مریض پر بیا والای شي روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې او کندې لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراوله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمې وچې دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې دا زموږ د بند غم راونه خوري موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو. یو د یوې خواته ولاړ شي بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچې برمې مو راوستلې هغه مو وویلې هغه هم نتیجه نه کړه. وره دا نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شار کال مزیرې دغسې وچې ویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو وروره زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې دا زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالۍ د مسلک او د کلالۍ لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
دا د خچینو لوښو د جوړولو یوه فابریکه ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خچین لوښي د لاسونو په وسیلې له لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاري محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاري اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15 کال لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ وږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه. خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څو مې چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. له هغه به مې خوند اخیسته.
دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت دي. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټه مو د استالف نظر راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای دې زموږ پلارو بخي. سمټ باندې د رنګ فکر کړی و او لوښي ور باندې رنګ کړی وي. یو وخت پام شو چې رنګ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنګ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې کېښوده. هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی. دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه. هغه پلو دا پلو یې کړ، ویې ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه. ایسته اچولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کولال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر ای طالبان له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
او سم یو پزړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهور اکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینهوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینا او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما پامیر کې و. جنګونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
فوري کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کېږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیرابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبرې دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته. ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل. اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای راکوله، دویم همدې کمرې.
میرزمان چلور زمن او اته لورگان لري او سی چلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په خوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اورېدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیا نجونې مسمومې سوې دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا نجونې مسمومې سوې. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډی سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د چین یوه جنگی بیړۍ د تایوان په تنګی کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې پر ورځ د تایوان په تنګی کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګی د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې میاشتې پر 28 نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کله جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي وپالل شي. د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو. د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې.
څه شی نه کوم، نانځه کې لوبه وم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، ځم، لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې بعدې لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لوري ډیر وخت می مینځلای وو اوس به چوي دی
خدا را بلړم
چې له تناب نه درا واخیست ځای په کوټه کې کېده
سمه ده مور جانې
آفرین ټول څومره ښه لوري
سمه ډیره ښه مورې خو
خو څه وایه ولې خاندې
دا مې وویل چې زه د باندې وځم
د باندې څه کوې
له ملالۍ دې سره لوبې کوم
ښه سمه ده لاړه شه خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کړې
نه جنګ به ولې کوم
زه به دا نورې جامې ومینځم بیا به یې په تناب وغوړوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام گلالی کارا استای مشراف لی په خیر
د گلالی مور په عزت اوسه هغه زما پټکه خو پر تناب نخ کاری هسه نه چې کارغان وړی وی او یای وزاری کړی وی
نه کارغان خو لیونی لیدی استا پټکه بل تناب نوړی هغه گلالی په کوټه کې کې خو
ها هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې
ښه ډېر ښه وایي خوږه خبره صدقه ده اوس نو مهرباني وکړه پټکی مې راواخله
ولې چېرته روانې که څه
هو د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم ګوندې ثواب مې وشي ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري
ښه ډېر ښه هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم اوس لکه چې همالته ورځي
هو خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی
هو راوړی دی خو ګوره مولوي صاحب یو نصیحت به ورته وکړي
د څه شي نصیحت مریض ته تسلي ورکول ښه وي په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي
نه ولې به خفه کېږي هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري
ښه ښه ګوره مدینی له طبیبې کمه نه یې دا دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي
شمسا زویا راغلی
هو پلار به څنګه دی مورې
وی صدقه دې شم پلار دې رک روغ دی
نو چیرې دی چې زه ووینم
وی تر ژړا دې جار شم ته یو ځلې دلته راشه بیا به دې پلار ووینې
څه دې ویل مورې
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ومینځم دا ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي پلار به دې درته خفه شي
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې
ته صبر اوس یې درته مینځم
بس مورې سترګې او مخ مې پاک شول
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم ته ګل غوندې به ښکارې دا دې اوس ښه ښکارې
ښه مورې زه اوس پلار ته ورشم
او ورشه خو ګوره
مورې څه دې ویل
مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري
شمسه زویا راځه زویا چې ډېر درپسې خفه وم
لاره درغلم لاره زن درپسې خفه وم
خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم
لاره اوس څنګه یې
شمسه بچو اوس ښه یم
ډاکټر دوا درکړه
او زویا
سی درته ویل چې څنګه بشي
ډاکټر ویل چې ښه بشي
چې څنګه وښه شي
زویا ډېرې خبرې راته وکړي ویلي چې ښه بشي
د خیالي پلاره شمس څه درته وایي
راته وایي چې څنګه بښه شي
شمس زویا ښه بشي ډاکټر ورته ویلي چې له غوړیو سره دې پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بیخي نه خوري بس چک جوړ بشي
نو غوړي خو موږ هم خورو
خو په پلار دې ښه نه لګېږي د زړه رګونه یې بندوي
یاره قندې ګولې زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ورباندې راغله
ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابیزه مه ګڼه. څه یې چې درته ویلي وی منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
پلاره، مور مې ښه درته وایي.
شمس زویا، ورته ګورو بچی.
څنګه به ورته ګورو؟
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه.
شمس زویا، ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کړم.
د ملالۍ مورې، ای تا ته وایم، غږ مې اورې؟
د سنګین پلاره، درغلم.
ته راشه چې په خبره سره پوه شو.
څه مو ویل؟
ته داسې وکړه چې دا میده شوي لرګي در سره یوسه، هلته یې د اشپزخانې تر څنګ کېږده.
سمه ده، میده شوي لرګي خو به یوسم، خو هسې ما ویل چې دا لرګي خو.
ښه نو تا څه ویل چې دا لرګي څنګه دي؟
ما ته کم کاری، زه وایم یو څه به نورم میده کړو. که ته یې سړی کړې، زه به یې میده کړم.
نه، په تا یې نه ماتوم، هسې نه په تبر پښه ووهي، دا پاتې لرګي هم زه ماتوم. لږه دمه به ورته جوړه کړم.
ښه، ته دې دمه وکړه، زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
ستړی مه شې پلاره.
ښه ده شې ملالۍ لورې، ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې. رښتیا څنګه راغلې؟ خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې، اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې. راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره، کښېنم نه، دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالۍ لورې، تا به ستړی کړي.
نه مې ستړی کوي.
ښه چې داسې ده، نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله، ډېر وانخلې.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره، دا مات شوي لرګي خو به زر یوسو، که ستړی نو چای به درته راوړم.
چای اوس مه راوړه، چې کله زه دا نور لرګي میده کړم، بیا به په ګډه چای وڅکو، ډېر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبره وکړه، په ګډه چای خو بې ګوړې خوند کوي.
اوهو، ستړی یم روښانه، سنګین زوی مم راغی.
پلاره السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مه شې.
خیر اوسې پلار جانه. پلاره، الا دې زموږ له سره مه کموه. یوه مشوره مې در سره کوله پلاره.
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي، کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه، لستړی مه شې.
ښه ده شې، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې.
آمین.
سنګینه زویه، دا ملالۍ هم شته، هغه د مور دې روانه ده، اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنګین مورې، ته هم راشه دلته کښېنه.
سره کښېنم. خیرات خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی. سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم. د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالي او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین. الله تعالی دې ستاسو دعاوې را تقبل کړي.
خو زحمت دې ستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی.
استغفر الله، دا څه وایې؟ د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستا را باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهیږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولوی صاحب، اورېدلی مې دي.
ګوره حاجي شیرینا، که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي آمین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولوی صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالي ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره مولوی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وښوراوه.
خو سر خورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مېم ساعت در سره تیر دی.
خیالي ښه وایي مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته به ښې مینې وریجې پخېږو او زیړ غوړي به هم ورسره وي.
مولوی صاحب ودی لیده، اوس هم زیړ غوړي په زړه وړېږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که در سره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگی لالا ڈی ساڑا دی
مالا لائی ساڑا با والی نوی نگو ری جمعی دی دیغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه
شمالم دی واو رو خون دی یخ لگی گی
خود نو دی واو رو دیغرونو شمالم یخ وی
نو موتر بکل رازی
اوز برا شی زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانی دو غک می واو ری دی
چجر را شی پا موتر کی بتاو دی کینو
هو چه لخیر بازار تلاڈ شو خی تاوده جامع جراب خوالی او تاوده جا کتونه بدر تاخلم
چه دا شان را تاوخلی دیره با خوشحال شم.
نو تا خو مگران خوری تا خو با خود خوشحال ساتم.
آقا بل زل می پلار کتاب چه او رنگیم را تاخیستی وی
دا زل بز دیر شایان در تاوخلم
دلو بی شانم را تاخلی.
او دلو بو شایانم در تاخلم.
سنگی لالا آقا دی موتر را غای
خاص هم ده
بریکشا پیروز استازا حسینه چه سوالی پس پین میدان پریدی
شاقا دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه حسینه چه دی موتر دروازه خرابه کی
وهم غم به نکه پیروز استازا سوارلی به دستور که پر رب که موتر دور پورته شی.
زدر تا سوام او تک مسر اندقا گوی زدر تا وام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر تا ور پورته شی.
پیروز استازا پا پام یا دستور که پر رب که دادوال ایوه مانا لری حالی حالی ور پورته شی بڑا وکی
پام پام چه حرکت و نکی
مالا علی ورو ورو رو وخیجا موتر حرکت نکه بی کلینا راسه دی بیڑی خبری کوی
سنگینا حس نوائم لمنگ نا پلار که بیا موتروانا سواغی پورتا کوی
خیر دی ورخطایی خانه دا هر چا تخپل نصیب رسیگی بیڑا دی شیطان کردی
کلینا را سنگی لالا می خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تخه خبره کوم
هلکه شاقا سورلی سر جنجال مکوا واده ورده
او دیر خمی واردل حسی تو که سر کن زل خیر استاد تو خوندی خوندی نه نه توبه توبه خلم غلط شوا زل خیر استازا پا پام و پارام سرا
سیل سیل کوتره دی خیالی گل دی پاس پاوای گورا چپ مزل دی
خیالی کوتری خودی دیر خیر رو دی کردی
او پلار جانا تور ته وګوره، زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي، دا تا ته خوشحاله دي.
ما ته څنګه خوشحاله دي؟
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پخه کېدو دی.
خیالي زویا، ښه به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي.
خدای مهربانه دی، ژر به ښه شي، خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانا.
ته ګوره خیالي زویا، سلمان اشوکا او چنارګل دې خواته را روان نه دي.
ته صبر چې زه وګورم. ولا په خپل هم دوی دي، لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دواړه ستړي مشئ؟
ژوندی اوسي حاجي شینه، وای خدای دې مرض درنه لري کی. ماشاءالله،
الهی امین.
چنارګله، ته عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کې نه راسئ دې خواته.
سمه ده.
حاجي صاحب شیرینه، او څنګه د خیره؟
چنارګله، لاول نه خیمه
یا راجی صاحب، وایم چې زموږ دعاګارې به هم در باندې لګېدلې وي، او شپه ورځ موږ درته دعاګارې کولې. او
کور دې ودانه شوکه، ستاسو دعایې به خود لګېږي.
چنارګله، ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوي، زه په منډه چای راوړم.
نه نه خیالي ګله، وایم کور دې لګلې ډاکشا، چای مای به نه راوړې. ما عاشق په ژرنده کې ښه شین لونګین چای وڅښه، توره ګوړه پرې د پاسه وه.
خیالي چنارګل رښتیا وایي، باور دې وشه دغه ده، په دغه ساړه ژمي کې مې تندی لون خیژ دی او خولې را باندې ماتې دي.
د چای هېڅ زحمت نشته، تیار به شیدلې.
نه نه خیالي ګله، دا جی صاحب شیرین خبرې، زموږ لپاره چای هم دي، توره ګوړم او ورسره د غنمونی نه یم.
ښه نو څه چای نه چکې، زه به هم دغلته تاسو په څانګه کښېنم.
آجی شیرینه، چنارګل داسې د خوراک شای درته راوړی چې د زړه مریضه د سترګو په رپ کې جوړوي.
څه وایې، دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی؟
چنارګله، دغه ورېښمین دسمال را خلاص که کنه، چې تا حاجي صاحب شیرین ته څه راوړي دي؟ د مرغۍ پری دي که د خاپیرو د باغ ګلونه؟
وایم کور دې لغلې ډاکشا شوکه. یار شوکه، داسې څه دي چې د خاپیرو ګلونه به مورته سلام اچوي؟ او کور دې لغلې ډاکشا.
یار چنارګله، دا خو دې زمونږ مورته تلوسه کړه، زه تا به څه شي
دا دی چې زه دا غوټه خلاصه کړم.
څه چنارګله، تا غرم یادول چې زه دې ورته حیران کړی وو؟
کرار کښېنه اشوکه، وایم کور دې لغلې ډاکشه. دا غنم نه دي، دا چې دي د ژرندې د مزد د غنمو نینې دي چې د مرضونو بېخ او بنیاد وباسي. وام اورېدل؟
کور دې ودان چنارګله، وایم دا ستا اخلاص دی چې د ژرندې غنم دې راته نینې کړي دي او بیا دې ماته راوړي دي.
آجی شیرینا، دا نینې چې دي ډېرې خوندورې دي، که دې باور نه راځي بیا له ډانکرانو پوښتنه وکړه. که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې، نو په لپو لپو یې نوشي جان کا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم سلام مدینی تروری، ستړی مشی؟
ښه ده شي، الله دې د بچو د غمه وساته.
امین له تا سره. مدینی تروری، چې یو پوښتنه درنه وکړم، خفه کیږي خو به نه؟
نه ولې به خفه کیږم، داسې پوښتنه به تم رانه نه کوې چې د خفګان وي.
وی نه، خوله مې د کلوب شي، داسې پوښتنه به ولې کوم؟
ښه نو بیا دې پوښتنه وکړه.
رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کېږي ډېر ښکلی سلام اچوي، دا به دې اتمن له مولوي صاحب نه زده کړي وي.
هو پلوشي، ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي، خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ، که بد مې وویل.
نه ډېر ښه دې وویل، موږ به یې له تا یادوو.
ای وای، له ما نه خو جام هېر شوی دی، منګی به څنګه ډکوم؟
خیر دی، لاسونه خو دې شته، په لپو یې ډکه.
ته چې جام نه راکوې، مجبوره یم چې په لپو یې ډکم.
وای ترورې، هسې ټوکه مې کوله. واخله جام، درنه جار شه.
وای که بوره مشې پلوشې، خدای دې اجرونه درکړي. رښتیا پلوشي بیړه خو به دې نه وي؟
نه ته ورورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه دا دی، زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندي ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې ولا ډېره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دې در ورسېدم.
قندي ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ و جوړ کړي.
وایي قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین. خدای مهربانه دی چې له اوله ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي. قندي ګل خورې، ډېر به یې خدمت کوي، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په دې راټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشحاله کېږي.
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي، هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیاته ماته چې کمیس را جوړې، لمنې کا پرې پرې پرې.
د ملالۍ مورې، دا څه شی جوړوې چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې؟
وی د ملالۍ پلاره، زما سندرې ته بیا تا هم غوږ نیولی و.
خیر دی، ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې دې څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوې.
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم رخ دی.
تیراکه نام خدای دې وي، دا خو ډېر ښه رخ دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډېر خوند راکړ. یو خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډېر قیمتي ښکاري، زه وایم چې ډېرې پیسې به پې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډېر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو. خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي.
او ګزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت پې ونه کې چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
پلاره، تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟
دې رختونو موږ ته ډېر خوند راکړ سنگینه زویه، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
وزویا نام خدای دی وی، ډیر ښکلی دی. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې دا سیدا نو معنا دا ده چې زه هم پرختونو پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
خانو اوس به یو پوښتنه زه له تاسو دواړو وکم، خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستی وي؟
نو زویا موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزان یې اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوې او بیا یې کوې.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زم او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ په رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.